The Washington DC na The Voice of America Jiba Radio Day.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی رادیو د نن د ګل ورځ د کال 2020 سپتمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا پاکستان کې ساري شپږ افغانستان کې پنځم په واشنگټن ډی سی کې د اتوار ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې د تازه شپږ مونږ هر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه اول سره کې د امریکا سپینې ماڼۍ یو وار بیا ویلي امریکا به د افغانستان نه د پاتې امریکایي وګړو رابستر لپاره لار ګوري کچري هوایي راوتل غواړي. خو د ریپبلیکن کانګرس غړي وایي طالبانو کابل هوایي ډګر کې خلکو ته لارې نیولي. طالبانو د وسلواله مخالف ډلې مشر او د پخواني جهادي کمانډر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود چې په پنشیر کې لا هم د طالبانو مقابلې ته ولاړ دی وایي د دینی علماو د دې وړاندیز هرکلی کوي چې د جنگ ختمېدو ته دې د روغې جوړې لار انتخاب شي. او افغانستان کې طالبانو شخصي په هنتونونو ته امر کړی دی چې خځې به خامخا برقی یا نقاب اچي او د جینکو او ولکانو کلاسونه دی بیل بیل کړی شي. دا په داسې حال چې کابل او هرات کې د خځو حقونو لپاره د خځو احتجاجونه هم دوام لري. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا سپینې ماڼۍ یو وار بیا ویلي امریکا به د افغانستان نه د پاتې امریکایي وګړو راوستلو لپاره لار ګوري کچري هغوی راوتل غواړي. خو د ریپبلیکن کانګرس غړي وایي طالبانو کابل هوایي ډګر کې خلکو ته لارې نیولې دي. د سپینې ماڼۍ چیف آف سټاف رون کلین د سی این این سټیټ آف دی یونین پروګرام کې ویلي دي چې د افغانستان نه د امریکا اخري پرواز وروسته یو اونۍ په تیرېدو اوس هم خواوشه ترسلو پوری امریکایان په افغانستان کې پاتې دي. د ویل کچری دوی د افغانستان نه وتل غواړي نو امریکا به د دوی لپاره د وتلو لار ګوري. د زیات کړه ممکن د قطر ته د پروازونو په بحال کې دوه سره به دغه لار پیدا شي. هغه لی رون کلین ویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ سره مرسته کوونکو لپاره بخپلې حلې ځلې هم جاري ساتي کوم چې د طالبانو د واک لاندې په خپل هیواد کې د خطر لویاري وتل غواړي. د ریپبلیکن ګوند د نمائندګانو د جرګې خارجه چارو کمیټې مشر مایکل میکال د فاکس نیوز سره خبرو کې ویلي دي چې 13 اونۍ د امریکا اخیری الوتکه د افغانستان نه د پورته کېدو وروسته په سوونو امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د دغه ورځې را پدی خو یو هم د افغانستان نه نه دی وستل شوی. د زیاتوی طالبان خلکو ته وایي چې د هیواد نه بهر دی نوزي او جازونو ته د الوت مقنه ورکوي. د زیات کړه طالبان په بدل کې غواړي چې امریکا د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. دوه ویل دا کوم نوی طالبان نه دي او دا هم هغه طالبان دي کوم چې القاعده تر هغه ډلې ته پناه ورکړي وا او په کال 2001 کې د سپتمبر په میاشت کې یې امریکا باندې تر هغه برید کې 3000 خلک وجلی وو. د طالبانو د وسلواله مخالف ډلې مشر او د پخوانی جهادي کمانډر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود چې په فنشیر کې لا هم د طالبانو مقابلې ته ولاړ دی وایي د دینی علماو د دې وړاندیز هرکلی کوي چې د جنگ ختمېدو ته دي د روغې جوړې لار انتخاب شي. تر دې وړاندې د افغانستان رسنیو خبر ورکړی و چې دینی علماو په طالبانو غږ وکړ چې په پنشیر کې د جګړې د ختمولو لپاره دي د مذاکراتو د لارې ستونزې هوارولو ته غاړه کېږدي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود دا بیان د اتوار په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه باندې خپور کړی دی. احمد مسعود په خپل بیان کې لیکلی دی چې د مقاومت جبهه په بنیادي توګه د روانو ستونزو هوارولو او د جګړې د سمدستی بندېدو او د مذاکراتو د بهیر دوام باندې اتفاق لري او هیله مند دی چې د طالبانو ډله دې د علماو کرامو غوښتنې ته لبیک کوي او عملی ګامونه پورته کړي. مسعود زیاته کړه طالبان به په پنشیر او اندرات کې خپل حمله او پوځي خوځښتونه هم ختم کړي نو دوی د مقاومت جبهه حاضر ده چې جنگ سمدستي ختم کړي. د هغه وینا ده چې هیله لري په یو لوی غونډه کې له علماو او مسلحینو سره خبرې اترې په هر اړخیزه ډول دوام پیدا کړي. افغانستان کې طالبانو شخصي په هنتونونو ته امر کړی دی چې خځې به خامخا برقی یا نقاب اچي او د جینکو او هلکانو کلاسونه دی بیل بیل کړی شي. په جاري شوی امر کې ویل شوی دی چې صرف خځې استادان به جینکو ته خود نه کوي او کچر داسې ممکن نه وانه د پوخ عمر غوره اخلاقي سړي دی استادان واخستل شي. په امر کې ویل شوی دی چې دا امر د کال 2001 طالبانو د واک ختمېدو وروسته جوړ شوو تمام کالجونو او یونیورسيټیانو لپاره دی. دا امر په داسې وخت جاری شوی چې نن به په هنتونونو په افغانستان کې خلاصيږي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په هنتونونو کې د خزو او سړو لپاره بیل بیل دروازې وکارول شي او د ای ایف پی خبری اداره لیکي چې په خبر پاڼه کې ویل شوی سړی دی لومړی او بیا د انتظار وروسته خزي دی د هنتون څخه اوزي. یاد دی وی چې د 13 ورځو راهسه سر خار کابل او هرات ولایت کې خزي په احتجاج ناشته دي او د طالبانو په واک کې د خزو د حقونو پر ځای د ساتلو او نوي حکومت کې د برخي غوښتنه کوي. د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن قطر او جرمنی ته د خپل سفر په ترڅ کې به هڅه کوي چې په ګډه داسې لار راوباسي چې په افغانستان کې پاتې امریکایان را بهر کړي. هغه له بلینکن په داسې حال دغه سفر تر سره کوي چې د امریکا دفاع وزیر لایټ آستن هم پرون سعودي عرب، قطر، بحرین او کویت ته په سفر روان شوه. د امریکا د صدر جو بایدن د حکومت دا دوه مشران سفر کوي، خو د هیواد دننه خپل د ډیموکراټیک او ریپابلیکن ځینې د کانګرس غړي د افغانستان نه د امریکایي پوز پر راوستلو نیوکه کوي. خارجه وزیر انټونی بلینکن بعد د خپل سفر په محل د قطر اعلی چارواکو او د جرمني خارجه وزیر هیکو ماس سره په ریمستین هوایی ډګر باندې لیدکاته کوي، چرته چې خپل نوموړی د افغانستان په اړه د یوې غونډې شریک کوربتوب کوي. د امریکا خارجه چارو وزیر او د دفاع وزیر لارد آستن هیڅ کوم چارواکي نه دی ویلي چې ګنې د طالبانو کوم استادو سره به ناسته کوي. د جمعې په ورځ د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي وو چې د ائتلافیانو سره په رابطو کې دی چې طالبان بشري حقوقو ترڅنګ یو شمیر نور ژمنو ته آماده وساتي. پاکستان کې د قومي سلامتي څانګه لخوا د افغانستان په اړه د نړیوال میډیا سره خبرو لپاره د غوړه کړل شو سړنکارو جاري شوی پیرست باندې ټولنیز رسنیو کې سخت نیوکه روان دي. که څه هم دغه خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې چاته دا هدایت دي، خو په خبر پاڼه کې د نه صحافیانو سړنکارو نمونه شامل دي چې دا د قومي سلامتي لخوا پیژندل شوی هغه کسان دي چې د خارجي میډیا سره خبرې کولای شي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د پاکستان ځایي میډیا دي هم دغه کارپوهانو سره د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلارې خبرو لپاره تماس ونیسي. ځینې صحافیانو په یاد نوملړ کې د خپل نمونو په شاملولو حیرانتیا څرګند کړي او د خپل نمونو د وستلو لغوښتنې کړي دي. دغه جاري شوی بیانې په اړه د حکومت لخوا کوم بیان مخیتنه دی راغلي، خو په ټولنیز رسنیو پر سخت نیوکه روانې دي. په خوانی سېنیټر افراسیاب خټک په خپل ټوئیټر ویب پاڼه باندې ویلي دا فهرست د ریاست لاندې د طالبانو لپاره تګلارې ښکارا کوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه ثاني خپل غو واشنگټن ډي سي نغواګي او ولوندې هم ستاسو پام راګرځول دي. نن ورځ مهم راپور په لوتا د امریکا سپینې ماڼۍ یو وار بیا ویلي چې امریکا به د افغانستان له پاتې امریکایي وګړو راوستلو لپاره لار ګوري کچري هغوی راوتل غواړي. خو د ریپبلیکن کانګرس غړي وایي چې طالبانو کابل هوایي ډګر کې خلکو ته لارې نیولې دي. بلخوا د طالبانو د مخالف ډلې مشر او د پخواني جهادي کمانډر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود چې په پنچیر کې لا هم د طالبانو مقابلې ته ولاړ دی وایي د دینی علماو د دې وړاندیز هر کله کوي چې د جنگ ختمېدو ته دی د روغ جوړې لار انتخاب شي. په دې باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار فواد لا مې وړاندې کوي.
د طالبانو د وسلوال مخالف ډلې مشر او د پخوانی جهادي کمانډر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود چې په پنچیر کې لا هم د طالبانو مقابلې ته ولاړ دی وایي د دینی عالمانو د دې وړاندیز هر کله کوي چې د جنگ ختمېدو ته دی د روغې جوړې لار انتخاب شي. تر دې وړاندې د افغانستان رسنیو خبر ورکړی چې دینی عالمانو په طالبانو غږ وکړ چې په پنچیر کې د جګړې د ختمولو لپاره دی د مذاکرات او د لارې ستونزې هوارولو ته غاړه کېږدي. تر اوسه د طالبانو له اړخه د دې وړاندیز څه جواب نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود دا بیان د اتوار اکشن به پورز په خپل فیسبوک پاڼه باندې خپور کړی دی او ویلی دی چې د ملي مقاومت جبهه په بنیادی توګه د روانو سونزو هوارولو او د جګړې د سمدیسی بندیدو او د مذاکراتو د بهیر دوام باندې اتفاق لري او هیلمند دی چې د طالبانو ډله د علماي کرامو دی غوښتنې تلبای کوي او عملی ګامونه پورته کړي. مسعود یا تکړی چې ک طالبان په پنشیر او اندراب کې خپل حمله او پوځي خوځښتونه ختم کړي نو دوی یعنی د مقاومت جبهه هم حاضر ده چې جنگ سمدستي ختم کړي. د غوینا ده چې هیله لري په یو لوی غونډه کې علماو او مسلحینو سره خبرې اترې په هر اړخیز ډول دوام پیدا کړي. په همدې حال کې په پنشیر کې جنگ دوام لري او طالبانو د پرمختګ داوه کړي ده. مختلف زرایو دا خبر ورکړی چې په پنشیر کې د وسلوالو نخوتو لامل د احمد مسعود یو نګدی کس او پخوانی افغان جرنالیست فهیم دشتی لڅو تنو نور یارانو سره وژل شوی دی. تر دې وړاندې طالب ځواکونه ویلي وو چې د پنچیر د یو شمیر ولسوالیو د نیولو پاسې جنگیالي د پنچیر ولایت سرکار ته هم ننوتلی دی. طالبانو درې هفتې وړاندې د کابل په شمول د افغانستان قریب ټولې سیمې ونیولې. حکومت رنګ شو او محمد اشرف غنی چې د حکومت مرشي کوله له افغانستانه وتښتید. یاد دی وی چې د پنچیر د موجوده جګړې د پاین نه وړاندې هم احمد مسعود وړاندیز کړی وو چې دوی سره د مذاکرات وشي او د دوی فکرمندې دی واوریدل شي. لغه سره په پنچیر کې د ځایم ملیشون علاوه د افغانستان د رنګ شوی حکومت د پوز یو شمیر عسكر او ځنګړي ځواکونه یعنی کمانډو هم شته. هفته وړاندې د طالبانو او د احمد مسعود د مرکچانو ترمنځ څو ځله د خبرو او مذاکراتو کوششونه وشول خو په مبینه توګه د خبرو څه نتیجه ورنه کړه. د طالبانو ویان بلال کریمی د اتوار اکشن به پوره وویل چې د هغوی ځواکونه د جګړو په نتیجه کې د پنځیر سرخار بازارک ته ننوتلي او یو وضعیت اندازه وسلې او پوځي وسایل یې قبضه کړی دي. بل اړخته طالبانو ویلي چې د دوی مشرانو په کابل کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید سره کتلی دي. د طالبانو د کلتوري او مطبوعاتي کمیشن مرسیال احمد الله وسیق ځایر سنوي ته ویلي جنرال فیض حمید له طالب مشرانو سره د دوه اړخیزو تعلقاتو د بهتر کولو په اړه خبري کړي او دا پاکستاني چارواکي د دې لپاره غني افغانستان ته تللې چې په سرحداتو په خاص ډول تورخم او سپین بولدک کې د مسافرانو ستونزې هواري شي. وسیق دا هم ویلي چې کابل ته د ISI د مشر دوره خپل د جنرال فیض حمید په غوښتنه شوی او طالبانو ورسره منل لیده. بل په لو د افغانستان خبری رسنې وایي د کابل په سفر تللی د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید د حزب اسلامي د مشر ګلوبدین حکمتیار سره هم لیدلی او ورسره یې افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړیدو په څرنګوالي خبري کړې دي. په سوشل میډیا باندې ګڼ شمېر افغانانو کابل ته د ISI د مشر په سفر تنقید کړی او ویلي دي اوس مهال چې کابل کې کوم حکومت هم نه دی اعلان شوی د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر د څه د پاره او د کوم حکومت په بلنه کابل ته سفر کوي. هغوی دا هم وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات باید د سفارتکارانو او نورو غیر پوځي چارواکو ترمنځ وڅېړل شي او د ملکونو ترمنځ د تعلقاتو بهتر کولو کار د استخباراتي مشرانو پورې اړه نه لري. فواد لامی VDV Washington
The Washington DC na
Da The Voice of America Diwakh parawana da
زمون اردوونکو د ډیو رادیو خبرونه او یو وسوم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمون همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
په افغانستان د طالبانو د اختیار د قائمیدو وروسته ډیر ملکونه خصوصا د افغانستان گاونډي ملکونه طالبانو سره د تعلق په قائمولو غور کوي. روس په دې معاملې کې د ټولو نه زیات غرضی دي او د یوې حقیقت پسند رویه په اختیارولو طالبانو سره د تعلقاتو په قائمولو سوچ کوي. خو په دې موضوع د امریکای د نېشنل انټرست میګزین کې یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی آیا طالبانو سره د حقیقت پسندۍ په بنیاد د تعلقاتو په قائمولو به روس د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې کامیاب شي. ځکه چې روس او امریکا دواړه نه غواړي چې افغانستان د بیا د بین الاقوامي ترهګر ګوندونو مرکز جوړ شي. د نېشنل انټرست میګزین خپل مضمون کې لیکي چې د افغانستان په لویو گاونډي ملکونو کې روس د چین په نسبت د افغانستان معاملو سره زیات نږدې پاتې شوی دی. روس د افغانستان نه بهر د غیر محکمتیا او د ناقلارۍ د خورېدو د مخنیوي د پاره راتلونکو څو میاشتو کې د مخبرې، سفارتي او فوجي وسیلونو د کار په اخیستو غور کوي. په دې لړ کې د روس غرضونه د امریکای د غرضونو پر ضد کې دی شي خو د اختلاف نه زیات د دواړو ملکونو ترمنځ د روغې جوړې راتلو زیات امکان شته دی. مضمون لیکي چې روس د ډېری مدینه دا وینا کوله چې د افغانستان په خوانی حکومت او قامی فوج به د امریکای د امداد نه بغیر رنګیږي او دانه وانه کیږي. اومدغه وجوا چې روس د تیرو سو کلونو راسي د افغانستان په باب لخ خپل ټول پام طالبانو سره تعلق جوړولو ته ګرځولې وو، خو باوجود د روس د دې سوچ او کوششونو افغانستان کې موجوده حالات د روس په نزد خطرناک دي. د روس صدر پیوټن په سړي رښتم اگست خپل یو تقریر کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ګوندونو زرغونېدل د روس او د روس د اتحادیانو د پاره لوی خطر ده. خو د افغانستان کې د فوجي مداخلت د نکولو خبره هم کړې ده. وی ویل چې موږ په تیر وخت کې افغانستان کې د خپل فوجي مداخلت نه لوی عبرت حاصل کړی دی. مضمون زیاتی چې افغانستان کې د روس دوه لوی غرضونه دي، یو خدا چې په سیمه کې د ناقلاری خورېدو په صورت کې به د وسطي ایشیا د خپلو اتحادي ریاستونو مرسته کوي، ځکه چې د ناقلاری خورېدو ویره شته دی، او دویمه ده چې د بین الاقوامي ترهګرۍ روس ته د خورېدو به لار نیسي. د روس د سلامتیا د کونسل مشر نیکولای پیټروشیو اوس خپل یو تقریر کې افغانستان کې د روس د فوري نوعیت د مقصدونو وضاحت کړی دی، او هغه دا چې افغانستان نه به د وسطي ایشیا ریاستونو ته د افغانانو په کړه تلل قابو ساتي. دویمه دا چې د مهاجرو په جامه کې د وسط ایشیا ملکونو ته د ترهګرو په ورننوتو به ټینګ نظر ساتي. دریمه دا چې د افغانستان د سرحدونو نه بهر به د تندرو نظریو یعنی د اسلامي جهادي تعلیماتو د سیمې په ملکونو کې د خورېدو مخنیوي کوي، او څلورمه دا چې افغانستان نه به د نشه یي موادو د سیمې ملکونو ته د اوړلو او د وسلو د غیر قانونه کاروبار نوغه اوباسي. دی نیشنل انټرست نور لیکي چې روس په افغانستان کې د ډېری مدینه د افغان طالبانو سیاسي مرسته کوله، او د مخبري معلومات به هم ورلور کول. د روس دا کوششونه د وخت نه وړاندې باردار شول، او طالبانو پر روان اوړي کې ټول افغانستان قابو کو. د روس د دې خېګړې په جواب کې افغان طالبانو روس سره لوس کړي دي چې دوی و روس کې او د روس په گاوند کې ناقلاری نه پیدا کوي، او نو بسو روس او وسطي ایشیایي ریاستونو باندې حملو کولو ته پریږدي. مضمون زیاته چې روس تر دې دمه پورې طالبان سرکاري تور لا ترهګر ګونګني، خو د ترهګرۍ د مهر د لری کولو او د طالبانو د حکومت د تسلیمولو وروسته به دا خوازیه شي چې روس اوس طالبان د ځان لپاره خطر نه ګڼي. البته د روس د حکومت نورې ادارې لکه د روس فوج او د مخبري ادارې لا د طالبانو په حق له شکمنې دي چې دوی به دولت اسلامیه خراسان، القاعده او د ازبکستان اسلامي تحریک قابو کړی شي او کنه. د افغان طالبانو لخوا روس ته د ورکړو تسلو او یقین دهانو با وجود د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګوف افغانستان سره په خپلو سرحدونو د حفاظتي بندوبسونو مضبوطولو خبره کړې ده. د روس د دفاع وزیر سره د هغې بیکچې زیاتې وسلې هم ډېر لوی فکر دی چې افغان طالبانو لا په لاس ورغلې ده. دی نیشنل انټرست د خپل مضمون په اخر کې لیکي چې تاجکستان، ترکمانستان او ازبکستان سره د افغانستان 2000 کیلومتر اوږد سرحد لګېدلې ده. د موجوده حالات له سببه ډیر افغانان د پولی پوری غاړه خصوصا د آمو سین د ازبکستان ته اوریدل دي. خو دغه درې واړو ملکونو ویلي دي چې دوی به افغان ماجرو لا په خپل ملکونو کې د مستقل اوسېدو اجازه نه ورکړي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com.
هیر یې نکړئ.
پاکستان کې د قومي سلامتي څانګې لخوا د افغانستان په اړه د نړیوال میډیا سره خبرو لپاره د غوړکل شو او سړنکارو جاري شوی فهرست باندې ټولنیز رسنیو کې سختې نیوکې روانې دي. د ډیو رادیو خبريال را بیا پیر په دغه نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نوړه نکي.
د افغانستان په ستونزه د خبرو د پاره د پاکستانی کارپوهانو یو نوملړ چې په مبینه توګه د قومي سلامتي ډیویژن له اړخه خبر سوي دي کې شامل نمونه باندې په ټولنیز رسنیو کې سختې نیوکې کیږي. په خواني سېنټر افراسیاب خټک د پنځشنبه په ماپښین یو ټویټ کړی و چې سکرین شاټ یې د خبرتیا په رنگش کاری په داسې حال کې چې نیټه نه ده شو دل سوي او دایه نه دي شو دل سوي چې چاته ہدایت سوی دی خو په دغه نوملړ کې د نه پاکستانیانو نمونه ورکړې سوی چې دا د پوهانو په توګه د ملي امنیت څنګه له اړخه پیژندل سوی د بهرنیو رسنیو سره د افغانستان په سیړ نظر شریکه ولې سیم د افغانستان پر معاملات د یو شمیر پوهانو پر ځای په ممکنه توګه د څه خاص خلکو نوملړ کې د شاملولو اسباب څه کې دی سی په دې اړه مشر جرنالیست محمود جان بابر ټی و سره خبرو کې وایي افغانستان په اړه د پاکستان بیانیه خورولو د پاره دغه کارپوهانو سره تماس نیولې سیم په دغه نوم لړکی جرنالستان لیکوالان ډیپلوماټان او اکیډمیا شامل دي بل اړختم تر دون ورځپاڼي اډیټر فهد حسین یو ټویټ کړی هغه نه دی په چنوم یې په دغه رنګه نوم لړکی څنګه اچول سوی دی دوی خپل نوم د لری کولو خوشتنه هم کړی دم د اکیډمیا سره تعلق لرونکو رابیه اختر هم خپل نوم په شاملې دو حیرانی سرګنده کړی دم د دغه نوم لړ په اړه کڅ هم د حکومت له اړخه صدرېز مخیته نه دی راغلی خو په ټویټر د خلکو له اړخه سخت اکسل عمل را روان دي خپل په خواني سېنیټر افراسیاب خټک یو ټویټ کې ویلي د پاکستان د قومي سلامتي د ډیویژن له اړخه د افغانستان په اړه خبر سوي د کارپوهانو لیست د ریاست د نظام لاندې چلیدونکو د طالبانو نوعیت افشا کوي هیڅوک به د یو کمیټولني سره تعلق لرونکو پس منظر څخه پرته د یو رښتنی کارپو سره ستونزي ونه لري خو دلته ټول د پنجاب څخه د استابلیشمنت خولې دي د امنیتی چارو په عائشه صدیقه په یو ټویټ کې لیکي فکر کوي چې دغه فهرست په د څه خلکو حساسیت زیاره سوالي چې نمونه یې په دغه نوم لړکسته خو هر کله به د استابلیشمنت څخه د آزاد پاتې کېدو دعوی لري مشر جرنالیست او د بشري حقوقو کارمند وجاهت مسعود په پسخند خپل په یو ټویټ کې لیکي د عقل لرونکو دغه خلکو څخه په دې خبره پوسوم چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې داسې څوک نشته چې افغان چارو په وی دیوازي افغانستان نه بلکې پر هر معاملہ پکار دي ته هغه خلکو فکر شریک کړی سي چې په نامه د پاکي دو مهر لګیدلې د بشري حقوقو څېړنکار امیر جهان جمال الدینی لیکي په دغه نوم لړکی د یو پښتون او بلوچ نوم نشته موږ د افغانستان سره اوږده پوله شریکو او کلتور سبا او د ژوند اوسېدو لارې می یو رنګ دي رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
دونکو د ډیور رادیو خبرونه تا واګی د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې په جندولا سیمه کې خزو په سیمه کې د بدنې پر ضد باندې احتجاجي مظاهره شروع کړې ده په دغه حق له باندې د ډیور رادیو خبريال عدنان بیٹنی نور تفصیل تاسو وړاندې کړي
د سیمه له ایوازوان عبد الله بیٹنی وایس اف امریکا دفاع ته وویل چې د هغو مېرمنو د خپل لادرکو خاوندانو ورونو پلرونو او زمونو لپاره په جندولا سیمه کې د عسکرو کلی مخه ته احتجاج کړی او په پر امن طریقې سره د کلی لوی دروازې مخه ته ناست دي هغه ویل دا چې غواړي به درک کړی شي کسان که په سزره کې ککړ وي نو عدالتونه دې وړاندې کړی شي
دلته د نننه وطن دی کلی ورشه ناست دی ورننه دی ری تقریبا د سلويش په سمان دی ورسره تړې دي
احتجاج کې ګډون کوونکې ایوی زنانا ترینا بیبی اویل د شپې پر مهال د دوی د کورنۍ و کسان امنیتی ادارو وړي دي او د امنیتو پر مهال د ښځو بې حرمتي او په دوی تشدد هم شوی هغه اویل د شپې نه وخت امنیتی سرتیر د دوی کور ته ناسا پر راغلل خاوند ور د دوی په مخ کې په ډنډو ووهلې او بیا د ځان سره وړی دي وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې د غمیرمنې زیاته کړه د دوی د کورنۍ د سړو بوتلو وروسته امنیتی عسکر بیا د شپې تیاره کې په داسې حال کې د دوی کورونو ته ورغلل چې په کورونو کې یوازې زنانه پاتې وې. دوی کورونو ته به د اجازه ورننه وتل او په کوټو کې د لټون عملیات پیل کړل. ترینا بیبي اول زموږ په کور کې یوازې دوه تنه ښځې وو او د کور ستر یا پرده یې رالمه تکړه او د کور تلاشي شروع کړه. هغې اول نن د خلکو په مخ کې ذکر راوتلی یو چې د ډېرې بې عزتۍ نه مدار ږغ کړی دی.
موږ په کور شهید څوک نه و. شپې ودوخه ما ودله خوب را ایسکړلی سړی ځوانې زمانه ښځې کور کې منه بوډای ښځه وانه بوډای سړی ورته غونډې په مځکې کښې مله ودي وه. سترګې ور تړلې وې. د بوټانو سره پرې ختل بیا هغه چې دالی وایستل جلا یې کړل. بیا موږ په غونډې وایې وه ښځې ته کوټې شي پاتې شو په کمرې شي دو غونډ کوټې ته یارې ښځې ته کوټې ته کوټې ته ګډېدلی. بیا موږ ځینې را ووتلو دغسې موږ هغه وکړه بیا د دوی وکړله. د سړي خو د نورې هېڅ خبره مه ووري خو جلو دپاره پیدا کړي موږ بیا ادبي بیان وکړې موږ بې عزتي بیان وکړې. اوس په موږ نن دلته تلیفه پورې دلته ناست یو چې موږ ته خپل سړي نه راکړي.
د جنرال پولیسو تھاڑے مشر ایس ایچ او تاوس خان وای سفابر کاڑی وسره په خبرو کې اومنل سې شاو خان نردې چلويش تر شجو احتجاج خړای. هغه ویل دوی ته پختل دغه پیښې معلومات نشته خو د احتجاج کوونکو سره خبرې کوي. زیاته کړه دوی احتجاج کوونکو تر رسیدلی او د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان امنیتی ادارو تر اوسه دغه تورنو په اړه څه جواب نه دی ویلی. خو په سیمه کې یو امنیتی چارواکي د نومنه اخستو په شرط وویل دوی په دې سیمه کې د پټو وسله والو د شتون استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او پورته کړي شوي کسان د امنیتی ادارو سره دي. هغه وویل چې کوم کسان ګناهګار وي هغه به عدالت ته وړاندې کیږي او چې کوم بې ګناه وي هغه خلک به خوشي کیږي. د پاکستان پوځ تل وایي دوی په وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د وسله والو پر ضد عملیات کړي خو کوم داسې تنې نه دي نیولی چې د ریاست یا ادارو پر ضد په څه جرم کې ککړ نه وي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، جنډولا، ټانک.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
کله چې د کال 2010 په جنوري کې په هیټی کې یو سخت زلزله راغله چې پکې د یو نیم لک نه زیات خلک مړ شوي وو نو امریکای سمدستي هیټی ته د مختلف قسمه امداد لیږلو فوري اقدامات کړي وو. امریکای د زلزلې د لاسه د ړنګو شوو ودانو د ملبو لاندې د ګیرو خلکو د لټون دپاره د ماهرانو او د طبي عملی ډلې هیټی ته لیږلې وې. دینه علاوه په سوونو ټنه امدادي سامان هم لیږلی وو چې پکې خوراک، د سکلو، صفا، اوبه، دوایانی او د سر پټولو ارزی پناګانی شامل وي. د روان کال د اگست په 14 تاریخ په هیټی کې یو ځل بیا ډیره سخته زلزله راغله چې لوی شمیر خلک پکې مړه او جوبل شول او ودانۍ ونړېدې. امریکای یو ځل بیا د هیټی خلکو ته د سمدستي امداد وړاندیز وکړو. د هیټی په زلزله کې د شوو تباکارو په باب له صدر بایدن سمدستي خپل د خفګان یو پیغام کې ویلي دي: یقینا چې د هیټی په خلکو دا وخت ډیر د ازمیښت وخت راغلی دی. زه د هیټی په سینټ لوئس لوسیډ ښار کې د زلزلې د لاسه د سرو مال په شوي زیان تاوان ډیر دلګیر یم. مونږ هغو ټولو سره د دوی په غم کې شریک یو. د چا چې څوک نیازبین په دې زلزله کې مړه شوي دي یې کورونه وران شوی دی او کار روزګار برباد شوی دی. صدر بایدن خپل پیغام کې وویل چې ما د امریکای له طرفه د هیټی د زلزلې ځپلو خلکو ته د امداد رسولو وینا کړې ده او دغلته په امدادي کارونو کې د رابطې ساتلو د پاره مې د ترقۍ د پاره د امریکای د نړیوالې ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمه سمانتا پاور د امریکای ستره چارواکي مقرر کړې ده. د اووی چې د یو ایس ایډ په ذریعه مونږه د شوي زیان تاوان تخمینه لګو او چې د جوبلو کسانو علاج وکړو او د چا کورونه او روزګارونه چې تباه او برباد شوي دي نو چې هغوی سر دوباره آباد کړو. امریکا د هیټی د خلکو نږدې ملګری ملک دی او آینده کې به هم وي او مونږ د دې غم لړلې پیښې له وجې د هیټی خلکو سره موجود یو. په هیټی کې د خپل جغرافیایي حیثیت له سببه قدرتي آفتونه ډیر راځي چې سمندري طوفانونه او زلزلې هم پکې شامل دي. د هیټی د دې جغرافیایي حیثیت له سببه یو ایس ایډ د کډوالو بین الاقوامي تنظیم ته او د خوراک عالمی پروګرام ته امداد شروع کړی دی چې دغه ادارې د قدرتي آفتونو په صورت کې د وړاندې نه امدادي سامان او خوراک تیار ساتي او چې د هیټی د حکومت وسطان هم دومره مضبوط کی چې د ضرورت په وخت کې د خپلو خلکو امداد کولای شي. د دې فیصلې ضرورت اله محسوس کړي شو کله چې د یو ایس ایډ امدادي کارکونانو په هیټي کې د زلزلې راتلو وروسته د جون بچکولو امدادي سامان تقسیمول شروع کړ. دین علاوه یو ایس ایډ د زلزلې نه یو ورځ پس په هیټي کې د قدرتي آفتونو په صورت کې د امداد رسولو یو ډله مقرر کا. د اگست په 14 تاریخ یو ایس ایډ د هیټي د حکومت په خواص خاري سیمو کې د خلکو د لټونو د خلکو د بچکولو یو مضبوط ټیم الیګرو. دغه ټیم دا وخت د هیټي د خلکو په ملاتړ د خلکو د لټونو د دوی د بچکولو عملیات شروع کړی دي. یو ایس ایډ سره په دې امدادي کارونو کې د امریکای د دفاع محکمه هم لاس کوي. د امریکای جنوبي کمان او د امریکای کوست ګارد د یو ایس ایډ امدادي عمله د ضرورت ځایونو ته رسي. هر کله چې جوبل کسان د علاج د پاره دارالخلافه پورت او پرنس ته رسي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.